دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سار کمیټي په خپل 15 راپور کې چې تازه خبر شوې ده د یو شپې ته هغه طالب چارواکو نومونه خبره کړې دي چې د نړیوالو بندیزونو لاندې دي په دې یو شپې ته کسانو کې 15 دیشه د طالبانو د کابینې غړي او لوړ رتبه چارواکي دي د امنیت د شورا د بندیزونو په دې لیست کې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د هغه اقتصادي او سیاسي مرستيالان عبدالغنی برادر عبدالسلام حنفي او مولوی عبدالکبیر شامل دي د کورنیو چارو سرپرست وزیر حقانی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق د نمونو په شمول ډیر نور سرپرست وزیران د غوم رسیالان رئیسان قومندانان د پوهنتون استادان او د یو شمیر طالب پلو سوداګرو نمونه هم په دغه لیست کې شامل دي دغه کسان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نقض د خزه پزداکړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاغ کې په لاس درلودلو تورن دي هر ډول شتمنی کنګل ده او حق نه لري چې د امنیت د شورا د اجازه نه پرته د افغانستان نه بهر سفر وکړي مګر سراج الدین حقانی ته د جون د میاشتې په 15مه د حج د مراسمو د ادا کولو د پاره سعودي عربستان او په متحده عربی اماراتو کې په یوې امنیتي غونډه کې د ګډون د پاره اجازه ورکړ شوې و د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي اساسه او مرستندوی دفتر یونما د مشري روزا وطن بایو وسره د دوه پدری مغونډه کې د مترشه او مسایلو په حق له خبري کړې دي او دواړو خواوو د دوغه مسایلو د تعقیبولو ژمنه کړې ده مولوی متقی هیله سرګنده کړې ده چې د دوه د درې مغونډه نروسته د مالی او بانکي بندیزونو او د کوکنارو د کخ د بدیل د معیشت په برخه کې به د افغانستان سره مرستي وشي طالبانو چې په افغانستان باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی د دې هیوادو سیدونکو ته سوله او امنیت راوسته خو د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استخباراتي معلومات خي چې شاید دغه حالت تر ډیر وخت پورې دوام وکړي یو راپور چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سارنې ډلې خبر کړی دی وایي چې د القاعده او داعش په سیر ډلې به په افغانستان کې د طالبانو د کمزوریو نه په استفادې د ناامنیو د ریښې په توګه پاتې وي د بشری حقوقو د سار سازمان ټینګار کوي چې مرستندویان په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو د نقص د پایتراسولو لپاره په طالبانو باندې فشار ته دوام ورکړي خو د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار دا نه ده چې په افغانستان بشری مرستې کم شي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې لسګونه زره هغه افغانان چې لویدیزو هیوادونو کې سونه منلي په پا پاکستان کې ویزو ته منتظر دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې لشتلره څلور څلوېښت زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته ورغلي او لویدیځو هیوادونو ته د تللو لپاره کیسونه یې منل سوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار دی ممتاز بلوچ په اسلام آباد کې خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15 زره افغانان چې امریکا منلي دي انتظار دي استرالیا نظره کاناډا شپږ زره جرمني درې زره او برتانیې زر تنه منلي په پاکستان کې ډېر دي چې کارونه یې بشپړه او منلسو ملکونو ته انتقال سي د فرانسې خبري آژانس د راپور لمخې ممتاز بلوچ همدارنګ وویل چې له دغه هیوادونو یې غوښتي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړ کړي او ویزې ورته صادر کړي شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې ملک کې د قانوني سند لرونکو افغان مهاجرینو د اوسېدو موده وغځول شوه مګر د پاکستان نه د هغو افغان مهاجرینو د ایستلو لمړی پړاو لا هم ادامه لري چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان ستر محکمې د جمعې په ورځ د جولای په 12مه د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګونته په ملي اسامبلی کې د قریب 100 څوکیو د ورکولو پریکړه وکړه. دا څوکۍ د خزو او اقلیتونو د پاره ځنګړي شوې دي او د تحریک انصاف ګوندې د ورکولو پریکړه د هغو عمومي انتخاباتو نه څو میاشتې وروسته کیږي چې د درغلیو تورونه ورماندې ورپورې شوې دي. د فبروري په انتخاباتو کې عمران خان ته وفادارو کاندیدانو په داسې حال کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې چې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اساس مجبور شوي وو چې د خپلواکو کاندیدانو په توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا واشنگتن دی د نړۍ خبرونه ادامه لري. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو د هغه نوي تړون هرکلی کړی چې په واشنگتن کې د ناټو په عالي غونډه کې بشپړ شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په پای کې په خبري کانفرنس کې د اوکراین تړون اعلان کړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات او سوبان د 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین سره د مرستو ژمنې کړې دي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې د غزې په تړانګه کې کوم 15 لک خلک د سخت لوږې سره مخ دي. غزه اوس په بشپړ ډول د اسرائیل د خوا کلابنده شوې ده. د مرستندوی سازمانونو په وینا په غزه کې د نهه میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوې ده او د جګړې د پای ته رسیدو سرک هم نه لګیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استاد سره په کتنه کې د دوه په دریمه غونډه کې د مطرح شوو مسایلو د تعقیب ژمنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاد او مرستندوی پلاوی دفتر یونامه د مشر روزانه وتن بای سره کابل کې د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې د دوه په دریمه غونډه کې د مطرح شوو مسایلو په باب خبرې کړي او په ګډه دغه مسایلو تعقیب او ژمنه کړي. دغه وزارت مرستیال وایي زه هم تکل رسنیو ته په وسولي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې دوه خو د دوه دریمه غونډه او همدا شنده دغه غونډه وروسته د لازم اقداماتو په اړه هم سره نظرونه شریک کړي دي. د زیحمت تکل د وزارت مخې مولوی متکی هیله خوده چې دوه دریمه غونډه وروسته د مالی او بانکي بندیزونو او د کوکنارو د کښ د بدیل بیاشت په برخو کې به پرمختګ ترلاسه شي.
د جناست کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړ چې د دوه دریمه ناستې له تر سره کې دوروسته د مالی او بانکي بندیزونو او د مخدره موادو د بدیل معیشت په اړه پرمختګ رامنځته شي.
د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایان د یونامه د مشر له کوله ویلي چې میربند وطن بای وا ټینګار کړي چې طالبانو پد باید داروندو ادارو سره په همکارۍ د دوه دریمې غونډې د خبرو پایلو تعقیب ته ادامه ورکړي.
میربند روز وطن بای وا ویل په کار د چې له دوه درې ورسته د بحثونو په اړه کابل کې د ډیپلوماټیکو حلقاتو سره په هوی خبرولو ناسي تر سره کړو. د ناسي په پای کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې د دوه دریمې ناسي بحث شوی مسایل به په ګډه
د دوه دریمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب افغانستان د پاره د یو شمېر هیوادو د ځانګړو استازو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د جون په دې اجتماع د جولای پاول جوړه شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سېکټر د سوزو نشي توکو سره د مبارزې او خصوصي سېکټر د پیاوړتیا په اړه مسلو خبرې او بحثونه شوي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیالي روزبري دی کارلو دی غونډه په پای کې ویل چې دا بهیر دوام لري. مېرمن دی کارلو ویل چې د افغانستان د پاره د هیوادونو د ځانګړو اساس اومده اندېښنه پر افغان مېرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونو پاره ده، ځکه چې دا هیواد نشي کولی د خپل نفوذ د 50% په محرومولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي او یا هم د اقتصادي او ټولنیز اړخه وده وکړي. روزمري دی کارلو ویل چې افغانستان کې د خصوصي سېکټر په وړاندې پراخه سوندښت شته چې دغه هیواد په اقتصاد او د افغانانو په معیشت منفي اغېز کړی دی. د نړیواله اړیکو او کارپو تاریخ پر هدي په افغانستان کې د خصوصي سېکټر په وړاندې پرتی سعودي تر ډیره د طالبان دغه چارواکو د ګمارنې پورې مربوط ګڼي چې د مهمو اقتصادي موضوع مشري کوي او د امریکا او یا د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره مخ. ښاغلی پرهدي د دوه په دریمه غونډه کې د خصوصي سېکټر او اقتصادي ودې په اړه د خبرو په اجنډا کې د افغان مېرمنو اړوند مسایلو نه شاملول هم د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو دغه پر لپسې سرګندولو په خلاف ګڼي چې د افغانستان په اقتصاد کې د خود دوه ونډې په اړه کړي دي.
ملل متحد خودش در گزارش هایی که در دو سال اخیر داده، گفته که دور نگه داشتن زنان از جامعه کار در افغانستان یک ضربت میلیارد دلاری میزنه به اقتصاد افغانستان. اما در این اجلاس مسئله حیاتی زنان در اجندای خود ملل متحد نداشت با بحث در با طالبان.
دو دوهی په دریم غونډه کې طالبان دو حکومت د پلاوی مشر او دغه حکومت ویان زبیول امجی دی غونډه وروسته خبریالان سره په خبرو کې د انجینو خود زګرو پاله د نړیوال ټولنې اندېخنې تر ډیره ومنلې او ویل چې د اندېخنې د افغانانو اندېخنې هم دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي طالبان دو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره د دوهی دریم غونډه د بحثونو د ګډ تاکید په اړه دا ژمنه په داسې حال کې کړي چې دغه غونډه د اجنډا څخه د بشري او ښځو د حقونو اړوند مسایلو د ایستلو او په دې غونډه کې د افغان مېرمنو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون د بلنې نه ورکولو له امله د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د افغان مېرمنو د حقونو ملاتړو دا غونډه په سختو ټکو غندلې ده او ملګري ملتونه یې د خپل منشور څخه په سرغړونې تورن کړي دي.
پوټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لسګونه زره سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو مالک مشتره مخامخ دي. WFP وایي تر راتلونکو شپږ میاشتو لږ تر لږه شپږ سوه میلیون ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشر چارو د همغږي اداره اوچا وایي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډېر حیاتي پروګرامونه د خطر سره مخامخ دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی چې په لزګونو زره سیلاب ځپلو او اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. WFP وایي تر اوسه له ذخیره شوی خوراکي توکو او پیسو څخه ګټه اخیستي او خبرداري ورکړی چې د مرستو دوام لپاره په بیړنۍ توګه مالی مرسته اړتیا لري.
دوه میاشتې مخکې افغانستان ویجاړوونکي سیلاب وځپه چې له امله یې په سلګونه کسان مړه شول او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له لومړۍ ورځې څخه د خوړو نړیوال پروګرام سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړې. په اوس وخت کې زموږ اساسي مسله دا ده چې څنګه کولی شو دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو په داسې وخت کې چې د روان کال لپاره کافي پیسې نه لرو.
WFP وایي تر اوسه لږ تر لږه 15,000 کسانو سره په بغلان، فاریاب، غور، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې زیات سیلاب ځپلي وو مرسته کړې ده. یو شمېر خلک وایي چې په سیلابونو کې هر څه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. 2.4 میلیون کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او د دې هیواد د وګړو 8.5% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. سکل بشري مرستو د اړو کسانو په ډله کې 9.2 میلیون ماشومان ښودل شوي دي. یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړه چې د نړیوالو مرستو کمیدل په اوږد مهال کې منفي اغیزې لري.
افغانستان کې په میلیونو خلک د حتی د ورځې د خوړو د ترلاسه کول سره هم لاسو گریوان دي. نو په لنډ مهال کې بدغه چې زرګونو خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي او په اوږد مهال کې به مختلف امراض او نور ستونزې به د ولسونو لپاره راپیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډېر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخ دي. اوچاوي چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوی 3.1 میلیارد ډالرو بس پنې یوازې څه باندې 6.14 میلیونه ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې د روان کال 6 میاشتې لا پاتې دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدل شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه په لاندو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
او په متحده عربی اماراتو کې افغان مسافر د ګران روزګار څخه سر ټکوي. دغه مسافر وایي چې په سخت ګرمۍ کې تر ټولو سخت مزدوري کوي، خو چې کله وطن ته د تک خبرې سي نو د اسنادو لګانو ننګونو سره مخامخ سي. دوی زموږ همکار احسان الله اریوبزه ته ویلي چې د طالبانو بیا واک ته رسیدلو سره افغانانو ته د لنډمهاله ویزو ورکړه بنده سوې او دوی نسي کولای په دغو ویزو خپل هیواد ته تګ راتګ وکړي.
دا متحده عرب امارات دی چې د اسانتیاو او خایستونو اوازی تر ډیر لري خوري دي. خو په اماراتو کې د افغانانو د ژوند تصویر صدا سي دي. دلته افغانانو د خپل وطن سړه هوا او خپل کورنۍ سره ژوند دی وی ډوډې په لټه کې په سری ګرمه او سختو ستومنه یو بدل کړي.
ای توګه د درنه حق چې په خپل وطن کې خپل کلی کې پیسې پیدا کیږي نو د اماراتو د سخت ژوند تراشي لا وتړي. نو موږ چې راغلیو بس مجبوری دا دومره کوو چې چاته احتیاج نه وي بس دومره ګټو.
په شارجه او دوبه کې افغان کاریګر وایي چې کاش کې اواز سخته ګرمي او درنده خواري وای خو چې کور ته تګ اسانه وای. په افغانانو د ویزو بندیز او افغانستان ته د الوتکو ګران ټیکټونه هغه څه دي چې دوی لواکا بهر دي.
سخته غدا د چول لاس او تلس غنټې مو را ډیپټی دو چې ګیس جګ شو شپې لاس بجو تر لګیاو. مشکل غدا د کنا چې افغانستان ویزې دي ویزې باندې
په 2013 کال کې متحده عربی اماراتو هغو وګړو ته چې په خپل هیواد کې ژوند په خطر کې وي اسانه بشري ویزې وویشلې چې د ځینو کارپوهانو په اند ترینا سمه ګټه پورته شوه.
دینه سو استفاده په دی وشو چې خلکو دلته اقامه درلودلې، دوه کلنې اقامه، درې کلنې، هغه ورته لغوه کړې او دا ویزه واخستې. خو دې ویزه دویم پړاو بیا دغه چې تکل خپل هیواد ته ځینو دا معنا ده چې په هیواد کې د مشکل نشته، نو په اوتومات ډول د ویزه کینسل کیږي. نو دغه ځای کې بیا د مونږ افغانان یا د نور خلک کې د مشکلات سره مواجه کیږي.
په عربي هیوادونو کې د افغانانو سخت کار او ژوند لوی عامل د کوم ځانګړي هنر او زده کړو ته شپږته شوی او هغه څه چې دوی ګټي هغه د اقتصادي استقلال لپاره کافي نه دي.
تنخواه کم دي، دونه خرچې دلته ډېرې دي، در مسافر ورور پسې 1500 خرچه راځي او دلته 2500 تنخواه هغه کې دي 1300 روپۍ پاتې کیږي. وزارت سو روپو کې دوی وزیم لګي کور ټایم دي کې دوی نڅنه پاتې کې کې درې سالور کال پنځه کال د تدوی ته رہی د مجبورې د وجه نه کنه.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو سوداګرو شورا د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 300,000 افغانان په متحده عربی اماراتو کې میشت دي چې د یو شمیر پانګوالو ترڅنګ ګڼي په ورځ مزدوري اخته دي. احسان لاریبزای، امریکا غاګ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني.
نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د فراه په ولایت کې روغتیاي چارواکي وایي د ګوزان وایروس دوران د اندیشنې وړ دي او شایي له یو ځای بل ځای ته په چټکۍ سره انتقال سي. یا چارواکي وایي له پاکستان څخه راستانه سوي کډوال هم د ګوزان وایروس د خپرېدو په برخه کې یو ګواښ بولي. نور حال د نقیب نیکمل پر پورت کې واوري.
د فراه روغتیاي چارواکي د ګوزان وایروس دوراني حالات او له پاکستان هیواد څخه راستنه شوی کډوال هغه لاملونه بولی چې د یاد وایروس د بیا ځلې خبرېدو ګواښ رامنځته کوي. د فراه د عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نور الله افضلی وایي د ګوزان ضد واکسین روان کمپاینونه په دې موخه ترسره کیږي ترڅو د ګوزان ناروغي احتمالي خطرونه لمنځه ولاړ شي.
کندهار یا په سهیل زون کې چې کوم پیښه رامنځته کیږي په لور د دې خطر سره موږ ځکه د هلمند او د کندهار سره په ټول پراته یو سبب کیدای شي چې د احتمالي ده چې بل ویروس په گردش کې وسی او دې خواته انتقال شي. او بل هم مهاجرین چې روان دي د پاکستان څخه موږ په دا خطر باندې هم د کمپاینونه سر ترسو.
هغه راستنه شوی مهاجر د وایروس د انتقال یو فعال عنصر بولی.
د پاکستان څخه کوم مهاجر راغلی کولای شي چې یو فعال کاریر یا ناقل وسی پولیو ویروس ته په هغه منطقه کې هم مثبت پیښې ست په پاکستان کې هغه کولای شي چې مهاجرین د غزه څخه ویروس را انتقال کړي. په دا خاطر باندې مشور مرزو او پر پوینټو باندې پی ټی ټی ټیم یا دغه ترانزیټي ټیم باندې موجود دي چې هغه هم واکسینې تر پوښښ لاندې راوي.
ل دې سره هم حاله ډاکټران د ګوزن ناروغي احتمالي خطرات د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې د ایوی پیښې رامنځته کیدل شاید کلونو اندلسیزو زحمتونه په اوبو لاهو کړي. ډاکټر سلیم احمد منصفی وایي د ایوی پیښې رامنځته کیدل کولای شي بش پړه ټولنه وننګوي.
پولیو چې د زیاته خطرناک ده بش پړه ټولنه له خطر سره مخ کوي. ک یو پیښه په وی سیمه کې رامنځته کیږي نو دا معنا چې د کلونو هته د لسیزو زحمتونه او کوششونه به بیرته باید سره شروع شي. او بل دا چې دا ناروغي ډیر په چټکۍ خپریږي او انسان فلج او هته له مرګ سره مخامخ کوي.
دا ډول اندیشنې ځکه زیات شوې دي چې په دې ورستوي کې په کندهار ولایت کې په پر لپسې توګه د ګوزان پیښې سب شوی چې د شاوخوا جنوبي ولایتونو خلک کندهار ته د ژوند د اړتیاو لمخې زیات تګ را تګ لري.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درمنو اوریدونکو دا د اوس په د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه ډرامه واوري.
د نن ورځې ډرامې ته ښه راغلاست. د کورنۍ د غړي په توګه تاسو باید خپل ماشومان د واکسین کارتونه په سم او خوندي توګه وساتئ ترڅو د بل واکسین په اړه یې پوره معلومات لزانه سره ولرئ. دا چې ولی او د څه لپاره راځي په ډراما کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام نور جانې، ستړي مشې؟ د خونځي نه دی راغلی؟ الا لوري جامې دې بدلې کړه او راشه چې درته ډوډۍ واچوم. وږي شوی به؟
ژوند دی اوسې مور جانې. دا دې په منډه زما وبر تر ازم. خو ګوره مورې، نن زمون کوم کې ویل چې په کور کې وایي چې باید خپل ماشومان ته د ګوزان واکسین وکړو ځکه چې دا واکسین ډیر مهم دی.
وی زمو خو بخیل ایره وتلی وو. الا منډکا د ورور د واکسین کارت راته راوړه چې کلینیک ته بوزم تر څو واکسین شي. الته د الماری په پوسټ تک چکی وګوره.
سمه ده مور جانې.
تو ګوره چې بخیل بسیر واکسین ملياره وتلی وو. اسی نه چې وخت تیر شوی
مور جانې، دلته خو کارت نشته، ټول الماری مې وکټله.
اشته ده لوري، ته صبر زدار شم. خدای خبر چې چیرته به میږي. زما هم نه ده پیا. اسنه چې ورک شوی تلری شلولې. فکر کوم دلته می خیو. اوهو دا خو دلته نشته.
ګوره مور جانې، هغه ځل چې د واکسین نه راغلې کارت د کالو ګنډل ماشین تر څنګ پروتو، حتما به د ټوټو او خزنو سره جارو کړی وي.
وی خاورې مې په سر شوې لورې، دا څه وایې؟ لکه چې په رښتیا مې هم د جارو سره غورځولی ده. زه څومره بې پروا یم، اوس به ډاکترانو ته څه ځواب ورکوم؟ ته صبر چې پلار ته دې زنګ ووهم چې هغه نه یې لیدلی. دادا صبر چې زنګ ورشي. دادا یې ورغی زنګ.
الو غږ مې اورې؟ خیرات ده؟ بازار کې یم، غږ دې سم نه راځي.
هو اورم، د بسیر د واکسین کارت رانه ورک شوی، تا خو به نه یې لیدلی؟
نه ما نه به لیدلی، حتما به چیرته یې ښیي. کارت خو ډېر مهم و، فکر کوم د کارت په ساتلو کې دې ډېره بېغوري کړې ده.
نه پوهېږم چې چیرته مې ښایي او کار تولی مې ده، خو لویه تېروتنه رانه شوې. زه یې لټوم، د تا دې په مخه ښایي.
حتما یې پیدا کړه چې ډېر مهم دی، په مخه دې ښه.
لورې زه دې بصیر ورور اخلم او کلینیک ته ځم، وګورم چې ډاکټر راته څه وایي. په کور پام کوه، ژر بیرته راځم.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه.
راشه خورې، ستا نوبت شو. تراکه دې ماشوم د واکسین کارت دی؟
ډاکټر صاحبې، کارت خو راسره نشته، رانه ورک شوی ده.
دا خو دې ډېره لویه غلطي کړې. خیر دلته آخر کې کښېنه، زه به د ډاکټر صاحب سره ستا د ماشوم د واکسین په اړه بیا مشوره وکم چې کوم واکسین ورته وکم او په کوم وخت کې باید ورته وشي.
په کور کې څوک نو، نو یو دانه ورته وکړه چې هر یو یې چې بیرته ژر کور ته لاړه شم.
نه خور جانې، ستا د ماشوم کار ډېر مهم دی. که چېرته اوس درسره و نو په ټولو خبرو به پوه شوی وم چې کوم واکسین ورته وکم. چې کارت نه وي زه نو څه پوهېږم چې کوم واکسین ورته وکم.
ښه، دا کارت دونه مهم ده؟
او خور جانې، هغه ده ډاکټر صاحب راغی. سلام ډاکټر صاحب، د میرمنې د خپل د ماشوم د واکسین کارت ورک کړی، اوس څه باید وکړو؟ زه خو نه پوهېږم چې کوم واکسین باید ورته وشي.
سلام. ګوره خور جانې، دا د لوی اشتباه کړی چې د واکسین کارت دې ورک کړی دی. په کارت کې د واکسین ډولونه، وخت او د بیرته راتلو نیټه او دې ته ورته ټول به وارد لیکل شوي وي. ته باید هیڅکله د خپل ماشوم د واکسین کارت په ساتلو کې بېغوري ونه کړې، ځکه همدا کارت دی چې موږ یا هم د واکسین ټول کارکوونکو ته معلومات ورکوي چې ماشوم ته باید کوم واکسین او په کوم وخت کې وشي.
ګوره ډاکټر صاحب، خیر ده، زه نه غواړم چې خدای مکړه ماشوم مې ګزارن وهي. اوس یو کار وکړه چې ماشوم مې واکسین شي، بیا به په ټول عمر داسې اشتباه نه کوم.
سمه ده خور جانې، ماشوم مو څو میاشتې نه دی؟
دا یې اومه میاشت ده ډاکټر صاحب.
ګوره دا ځل یې درته واکسین کوو، خو ګوره بل ځل داسې بېغوره مه اوسه. د خپل ماشوم کارت په یو سم او خوندي ځای کې کېده، او د بل واکسین وخت دی باید تل په ذهن کې وي. ته وګوره د ماشوم بیچاره د ان یو میاشت تیره شوې، تا نن راوسته دی، دا مو باید په شپږ میاشتنۍ کې واکسین کړی وای.
سمه ده ډاکټر صاحب، بل ځل به داسې بېغوري نه کوم. د دې وروسته به مې د زوی د واکسین په برخه کې د پوره غور څخه کار اخلم.
شبنم جانې، د شپږ میاشتنۍ واکسین مرته تطبیق کړه، د پولیو څاڅکي مرته ورکړه او یو نوی کارت مرته جوړ کړه.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
د نن ورځې د ډرامې اوریدلو څخه مو نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.